السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جنوري 25مه ده. ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده صدنا.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په پیښور کې نن سهار د ناسرګندو بسوالو په ډزو کې یو پولیس والا وژل شو. د سند صوبې های کورټ حکومت امر کړی چې تر روانو انتخاباتو پورې دي د انټرنیټ سرویس فعال ساتل یقیني کړي او د اسرایلي عسکرو لخوا په خان یونس ښار د بمباریو پر مهال ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خبرونو تفصیل. د پیښور د ګلبیلی په کوچیانو کلی کې نن سهار یو پولیس والا د ناسرګندو وسوالو په ډزو وژل شو. د پولیسو تر مخه پولیس والا کامران تاج د ښار په خان نازک پولیس ټانه کې کار کولو او هغه وخت نن د زیارت په ورځ په نخښه شو چې کله یې خپل ماشومان د سکول گاډي ته خېچول. پولیس چارواکي دا هم وایي دوی دغه پیښې پلټنه پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې دغه حملې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس ټانې او ځایي خلکو په وینا په میرعلي بازار کې یو ځایي تن په هدفي برید کې وژل شوی او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د میرعلي پولیس ټانې او ضلعي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو پرون د جنوري په 23مه د موسیقي اوسیدونکي نورزال الدین په میرعلي بازار کې په ډزو وواژه. تر اوسه دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. پر تورخم د کسٹم چارواکي وای دوی هڅه کوي چې هلته د گاډو رش کم کړي. هلته د پاکستان د ګمرک یا کسٹمز یو چارواکي د جنوري په 23مه د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پر سامانونو بار گاډي لومړی ل سکینر راتیریږي، بیا پکې د سامانونو کسٹم کیږي او د امنیتی دارو د تلاشي وروسته ورته د تګ اجازه ورکوي. خو لا هم ډیر گاډي د تکنیکی یا امنیتی مسلو له وجې ولاړ دي. بلخوا په تورخم لارتلونکو افغان ډرایوران وای د لارو بندیدو له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. یو افغان ډرایور صدیق الله په اړه مشال ریډیو ته وایي
بار کړم چک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راوړ شي ګیټ را باندې بند شو. ویزې او پاسپورټونه غواړي موږ سره نه ویزا شته نه پاسپورټ شته. مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو راوړو. تاوان دومره ده چې دا کمی روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کیږي هغه موږ په خېټه وخوړي.
پاکستان د لس ورځنی ځنډ وروسته د جنوري په 23مه له افغانستان سره د تجارت ټولې لارې پرانستلې. په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وجنو او جبري لادرکیو پر ضد د بلوچ احتجاج کوونکو مشران وای په 23 جنوري په کوټه کې جلسه کوي. د دغه پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د راروان خالی په ورځ د خپل غوښتنو لپاره په کوټه کې یو جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچانو د موندلو لپاره د دسمبر له 6مې راهیسې روان پرلت پرون پای ته ورسید او احتجاج کوونکي بلوچستان ته استانه شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند های کورټ وفاقي حکومت او د پاکستان ټلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته امر کړی چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د پټول ملک کې د انټرنیټ سہولت فعال وساتي. عدالت دغه امر پرون د جنوري په 23مه د کراچۍ د یو آزاد امیدوار او وکیل جبران ناصر د هغه درخواست اوریدنې پر وخت وکړ چې پکې ویل شوی په 1300 ورځو کې د انټرنیټ سہولت په ټول ملک کې 100 وارې وتړل شو. په دغه درخواست کې ویل شوی چې په 18 دسمبر دا شان د جنوري په 1 او 6 نیټه د 100 ساعتونو لپاره په ټول ملک کې د انټرنیټ سہولت بند کړل شوی وو او کچري داسې در روانو عامو انتخاباتو پر مهال هم وشي نو دغه بعد ټاکنو پر شفافیت پښتني راپورته کړي. او بل خبردار چې د غزه تړانګي په دویم لوی خار خان یونس کې سخت جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي د ټینکونو په حملو کې د بې کوره شو فلسطینیانو لپاره د دوی یو پناځای هم پنخه شوی چې پکې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د خان یونس د محاصرې یو ورځ وروسته پرون د چهارشنبې په ورځ اسرایلي پوځ ویلي په دغه خار کې عسکر د وسلوالو خلاف جګړه کوي. په وروستیو ورځو کې په زرګونه خلکو د مصر له پولې سره نږدې په جنوبي سیمو کې په کیمپونو او خیمو کې پناه اخستی. بلخوا د روانې جګړې له وجې په زرګونه نور د خان یونس په تر ټولو لوی روختون کې ګیر پاتې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده ست درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په پاکستان کې عام انتخابات فروری پاتمه کېږي، خو پر دغه مهال د پوځ د ځای پر ځای کولو او امنیتي وسن مسلو له وجې سیډونکي پر دغه عمل اندېښمن دي.
اسو د بهر وې چې د موجوده نگران حکومت هم دا ویلي دي چې موږ د دې څخه ګارانټي نشو ورکوي چې د الیکشن نظام او حکومت آغا بالکل تسلسل سره وچلېږي.
په خیبر پختونخوا کې دا وار له مختلفو سیمو نه ښځې هم په جنرال سیټونو انتخاباتو ته ولاړې دي. خو هغوی وایي
جلسه اجرا جماعت دا زنه شم کوله بیا هم زه خپل په دې دومره ګران او په دې سخت کې معاشره کې زیات کوشش زما دا دی چې زه خپل کمپین وکم، دا ښځې کنوینس کوم، دوی په سپوی کوم.
د مومندو د زیاتره کلو اوسیدونکو د سکولونو د نشوالي شکایت کوي.
تحصیل بیزو کې خو مکمل دنش برابر دي، کاغذ د الکانو دي، کدي جنکو دي، د جنکو خو بيخي نشته، د الکانو یو نیم سکول شته دي.
دا او نور رپورټونه د مشال ریډیو سره پاتې. دا سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان نگران حکومت د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پوځ ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. وفاقي کابینې دا فیصله په 23 جنوري په یوه غونډه کې وکړه چې مشري یې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ کوله. سیاسي ګوندونه دا یو د معمول پیښه ګڼي او وایي چې پخوا هم د زیاترو انتخاباتو کې د امنیت ساتلو دنده پوځ ته سپارل شوې وه، خو رسنۍ او شنونکي په دې موضوع بحثونه کوي. د دې ترهګرۍ د ممکنه پیښو په اړه د تشویش ښکاره کولو سره سره د انتخاباتو په شفافیت هم خبرې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې 2 هفته پاتې دي. حکومت او متعلقه ادارې د انتخاباتو لپاره تیاریانو ته اخیری شکل ورکوي. په دې لړ کې د انتخاباتو په ورځ د پوځ او نور امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کولو منظوري هم ورکړل شوې ده. منظوري وفاقي نگران کابینې په 23 جنوري په یوه غونډه کې ورکړه. د غونډې مشري نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ کوله. سیاسي ګوندونه د وفاقي کابینې د پریکړه په اړه ډېر څه نه وایي، ځکه چې دا د معمول خبره ده او په تیرو انتخاباتو کې هم د امنیت ساتلو لپاره پوځ راغوښتل شوی و، خو رسنۍ او تجزیه نگران په دې اړه بحثونه کوي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د 2013 په انتخاباتو کې د پوځ د کردار په اړه ډېرو سیاسي ګوندونو تحفظات ښکاره کړي وو، ځکه اوس په رسنیو کې په دې بحثونه کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
سو د الیکشن او د سکیورټی معاملہ او ورسره د فوج، نو دا درې داسې خبرې دي چې کله هم د دې په اړه څه هم خبره کیږي، نو په د ملک په میډیا کې یو شروغو غا جوړ شي، یو هایپ جوړ شي. تاسو د بهر وې چې د موجوده نگران حکومت هم دا ویلي دي چې موږ د دې څخه ګارانټي نشو ورکوي چې د الیکشن نظام او حکومت آغا بالکل تسلسل سره وچلېږي. د ټول تشویش او د ټول خدشات او د هایپ په میډیا کې د دې جوړیدنې وجہ همدغه عدم اعتماد دا پر ریاست عدم اعتماد د پنګران حکومت بنے.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف امیر وسیم وایي چې د امنیت په اړه اندېښنې شته، خو په کال 2008 او 2013 کې د ترګرۍ پیښې ډېرې زیاتې وې، خو بیا هم په ملک کې انتخابات تر سره شول. د پدې حق له مشال ریډیو ته وویل
سکیورټی کا ایشوز تو بہرحال اس وقت جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہیں، وارننگز بھی ہیں، تھریٹس بھی ہیں.
د امنیت مسله خو پوسنه حالات کې شته، خبرداري او دړکې هم شته. خو تاسو ته کیا دي نو په 2008 او 2013 کال کې چې انتخابات کېدل نو ترګری تر دې ډیره زیاته و. زما په خیال دا پریکړه ترګری سره تړل نه دی پکار، خو په 2013 کال کې د دوی د کردار لوجه رسنۍ په دې بحثونه کوي. دا ځلې د پلان سټیشن نه بهر وځروي، ځکه به په انتخاباتو اثر و نه کړی.
تو اس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الیکشنز کو فرق پڑے گا.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی وایي چې په پاکستان کې پوځ یو منظمه اداره ده او هر ځل په انتخاباتو کې د امنیت ساتلو ذمہواري سرته رسوي، نو دا څه نوې خبره نه ده. او سیاسي ګوندونه هم د انتخاباتو په ورځ د پوځ د رغښتلو غوښتنه کوي. د مشال ریډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه
که اور الګوري نو صدا سے دومره غټ سکورټی تھریټ ما ته نه لګي، او بیا هم لکه پاکستان کې پته نه لګي دلته کې خو ظاهره ده دهشتګردي یا نور دغه چکم دیغه اینی ټایم چکم دیغه یعنی سر اچتول شي. او باقی نور کا اوګوري نو الیکشن ماحول چکم دیغه الیکشن ماحول بالکل نه جوړیږي، او الیکشن ماحول جوړیدو ته پریدي نه، یعنی خلق پکې انوالو نه دي، صرف یو یا دو پولیټیکل پارټي یا درې پولیټیکل پارټو د چکم دیغه ایه ته فری هند ورکړی دی.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړې دي او د بلټ پیپر چاپول هم پیل کړی دي. د امنیت ساتلو لپاره به 2,200 پوځي او نور امنیتي ځواکونه په حساسو سیمو کې د پرنټیشنونو نه بهر ځای پر ځای کیږي، او د ترګرۍ او د نورو ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره به چمتو وي. په پخوانیو انتخاباتو کې پوځ د پولیس سټیشنونو دننه هم ځای پر ځای شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا سوات ضلع په قومي اسمبلی کې درې او صوبایي اسمبلی کې اته چوکۍ لري. دې چوکو ته دا وار د یو شمېر سیاسي ګوندونو امیدواران ولاړ دي. د دغو امیدوارانو نه د سوات د خلکو څه تمې دي؟ په همدې موضوع نیاز احمد خان د سوات په مینګوره ښار کې د خلکو سره خبرې کړې دي، چې راځي چې واورو.
جی بالکل، په سوات کې چې دینو درې قامی او اته صوبایي اسمبلی سیټونه دي. په دغه کې چې دینو کال 2018 کې اته صوبایي او درې قومي اسمبلی د سوات ټولو خلکو په هیر چي دي، پاکستان تحریک انصاف ته ووټ ورکړ او داغي کاندیدان اسمبلی ته لیږل شو او د سوات نه وزیراله راغله. اوس چې دینو کال 2024 کې هم انتخابات دي، په دې کې چې دینو هم اته د صوبایي اسمبلی او درې قومي اسمبلی مقابله ده، پکې ټولو سیاسي پارټیانو کاندیدان ولر دي. موږ د خلکو نه دا تپوس کوو چې دغه کاندیدان اسمبلی ته لاړ شي، تاسو څه توقو لرئ چې تاسو لپاره څه وکړي، کمی کمی غټې پروژې دي، کم کم کارونه یو کې؟
زما نوم ډاکټر ظفر علی خان دی، کارډیک سرجن یم، اسسټنٹ پروفیسر یم په سیدو هسپتال کې. زه وایم چې دا نوې قومي او صوبایي اسمبلیانې جوړیږي، د دې لپاره د ټولو نه اهم کار چې دی هغه روډونه جوړول دي. چې روډونه په سوات کې د نش برابر دي او دا ټریپک او دا نان کسم پیډ ګاډي او رجسٹر ګاډي دا په دې دغه کې نه ځایږي، په دې روډونو کې دا نه ځایږي. نو زه به د دې خپل قومي اسمبلی د غړو او د صوبایي اسمبلی د غړو نه دا یو تمه لرم چې دې به صرف هلته کې په کورسو کې ناستول نه ځي، خو د دې خلکو دې مشکلاتو به یو حل راوباسي. نو زه به د قومي او د صوبایي اسمبلی نه صرف دا یو تمه ساتم د دې غړو نه چې کم از کم د ډرینیج او د سیوریج خو یو نظام شي کنه چې دا ګټرې خلکو دې خورته کولاو کړی دي او دې سیند ته کولاو کړی دي.
بل بشر سره پښتنه کوو، تاسو سره دوه خبرې کوو. ست مل راي چې دا نوې حکومت جوړ شي څه کارونه وکړي؟
زه د جامبلی مزور جمیل خان مينوم دی، زه په جواب باندې ما زمونږ ډېر مسائل دي. زمونږ لکه مطلب چې اوس ځنګلات هم ختم شو، چینې خورونه هم ختم شو، لارې کوڅې هم خلکو ونیوې، مقبرې هم ختم کړې. موږ دا وایو چې دغه کار وشي.
بل کس ولاړ دی دلته پښتنه کوو.
زمان هم سبحان الله زر سیدو شریف اوسیدونکی یم. دا غریبانان د ټول نغټې مسلې چې د رو راغستیت ته او سیات کارټي ختم شو، نو زموږ دا درخواست دی چې رو را د ټول نه اهم خبره چې دا د دې سیات کارټ د بحال کولو کار دی وشي.
بل مرګره مو سره ولاړ دی، تاسو خپل پیژنګلو کوي، نوی نمائندگان ست توقول رہے چې د سوات کمې مسلې په ترجیح بنیادونو باندې حل.
زمانو ملک ودان دی، زه خو ایس کار نه سبا نه کوم، خو سیاسي ورکر یم. د سیاسي ورکر بنیاد به زه تاسو دا یو خبرو کوم چې د غریبانو بنیادی خبره دا وړ دی. او بو سر روډه خړلې شي، د مرشکی سر روډه خړلې شي، مال سر مارګ سر روډه خړلې شي، خړلې شي چې ار سوق راځي. د خلکو یو تمه ده او خص چنج دا عوام راولي. د بنیادی خبره دا چې وړل ارزان پکار
دی، ارزانی پکار دی چې ارزانی راشي. بل برګره مسر ولاړ دی، یو لوی زیار کیږي، پاربونو روپۍ په انتخاباتو خرج کیږي. د سوات اته صوبایي اسمبلی ممبران دي او درې د قومي اسمبلی ممبران دي. هر څوک حکومت راغی اچھا اسمبلی ته لاړ شي څه پکار دي؟ خپل پیژنګلو کا او ته څه غوښتنه کوي؟
زما خو آفرین نوم دی، د وړې ګرام یم، د وړې ګرام یم. زه به خپل کاسمیټکس دکان یو دی، خو پکار دی چې دوله چې دولاړ شي باقاعده د ټوله مین شی ګرانی ده کنه، چې دودا ګرانی ختمه کی. پکار مخ کې د یو سړی یو سړی 1000 روپۍ ګټي کنه او دغه خرچې 2000 روپۍ دي. نو آلریډي هغه ته 1000 روپۍ مشکلات مخه کیږي کنه، چې 1000 روپۍ به رقم در به پیدا کړي. دوی چې ټول نه مخکې خامخا سمنو ته لاړ شي، دوله پکار دادی چې د مہنگائی دغه دی ختم کی د ټولو مخ کې،
ګرانی ختم کی او د روزګار وسیلې جوړ کړی شي. دوی له پښتنه کو تاسو سنوم دي او هم دغه پښتنه دا سکار کوي د کمزګي او سوای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه غفران نوم دي او د دې سیدو منګوري اوسیدن کې ما سیاسي کارکون پاتې شي مې خدا د ودری کال کې کی سیاسي اکټیویټی نه کو کوم نه زکه نه کو چې دا وسیدي الیکشن راغې. نو هر سړی د څومره امیدواران چې زنګ په دې سیټي کې دي ټول چغې وي چې مونږ راشو، مونږ باغ وک، مونږ بدا وکو. زما خو عام ولست او غریب طبقې ته دا یو سوال وته کوم، یو پریاد وته کوم چې د خپل ضمیر مطابق اوټ ور کوي. په دې چل باندې چې یو سړی مالدار دی، یو سړی خرچي کوي، یو سړی غټ دی، په دې باندې مونږ اوټ ور کو. هغه بیا چې روسته یو سړی وګټي په کرسي باندې کینی، دا غو نو کاریان دا غټي کې خپل ذات
دی چې سو کې تعالی د سواد خلکو له سو کې دا کسان چې لار شي هر یو دی ای بی سی ډی هر یو دی هغه سو کې.
زما مطالبه په دې کې، زما د خپل طرف د زړه مطالبه دا ده چې یاره په دې کې اوس کم کسان مخې ته راشي. نو دا مونږ زمونږ د سپټې کو په نوکریانو په پیپونو په لار کوسو په دینه د دوکو نه دوک کوي. مونږ دی کم اس کم یو مونږ چې عدل انصاف قایمي په محکمو کې انصاف قایمي. د غریب سړي تلاټ شو ګور په هر تانه کې په هر مخکره کې د غریب سړي بریسوا کیږي.
زمانو کې فائد الله له مړ نه تعلق ساتم سواتي یونیورسيټي کې میډیکل مایکرو بایولوژي سټوډنټ یم. د غریب سړي خېټه نہ ترکول غواړي، نہ سیمټ غواړي، نہ باجری، نہ پیپ غواړي، ډوړې غواړي، پر ډوړې یې مړ کا پر رګاړي کې بغرزي. خو په ډوډۍ خو یې موړ کنه نه پر دې تیر حکومت کې پنځه کال کې ډېر غریبان دي شوی دولت کې لاس خودکشي چا کړله چا څه کړله موږ سیمنٹ نه دي پکار پیپ یو نه دی پکار اوبه یو نه دی پکار موږ له خېټه ماړه ساتئ موږ دا پکار دی غریب سړی خدا غواړي غریب سړی به موټروی چل کوي غریب سړی سره گاڑی نشتی بل څه نشتی موټروی هغه چل کوي په ترکول په روډي چل کوي صرف په خېټه موړ وساته د رزق تنګي وه د ختمه کا مهنګایي وه د ختمه کا
خپل نوم راته ووایه د کوم ځګي او د نوي حکمرانانو څه توقع
زما نوم ریاض دی او د نوي کلی مودار اشکه چلومه او زما خو د ټول نغټه مطالبه ده چې دا مهنګایي دي کمه کی اور وړې رګرانی دا چوڑ راوړې وړې ختم شي وړې راوړې شینی ختم شي رئیس درګ نه لیک دورې درته 100 روپۍ پیدا کور هغه دې پنګولي باندې لګي اور دا نور سنشت اور خلک رو وږي دي اور دا ما خدا رشکد اور هر یو کسته مچرو دي او یو د وړو خالي تروړې ځوړند کې خپل کور تر مونږ ته وړه پکار دي مونږ ته نور سپ کار دا جانډي مانډي دي نه ځوړند اور نو دا وړو یو یو تروړه خالي تروړه دا نه ځوړند کې دا د مونږ جانډه دا دې مونږ تار دان کې بس
بالکل د منګوري بازار کې ولاړی او د خلکو نه دغه پښتنه کوو چې د خلک د نوې نمائندګانو نه چې د سوات اته د صوبایي سملی دي درې د قامي سملی دي دای سملی نو درشي دوه لپاره سو کې خلکو نه دغه پښتنه کوو یو بل کس ولاړ دی تاسو را سره خپل په جنګلو کې نمبر
ته نن نه کالش کول نه سید شریف سیدن کې ما جی زه شو بزنس کوم جی نوې کسان چې کوم راشي موږ ته وقول لرو ان شاء الله ملک په خشي وسره ترقی به راشي ان شاء الله خلکو له بقا د بھرپور روزي اوټور کې
ته څه توقول
سړکونه روغ دي ار سر روغ دي مین خبره چې دا غم انګای ده منګ دا توقوات لرو چې منګای ختم شي چې سړی په ګډه موړی نو په سړک پوه ګرځي او چې په ګډه موړ نه په سړک ګرځي دی شي او نه نور سکار کولای شي نو دا توقوات لرو چې منګای به ختم شي ان شاء الله
دې زلمی نه پښتنه کوو نو حکومت راغې ستاسو به سملای ته ممبر ان لړل قومي تم لړل دا څه توقو لري خپل نوم راته وایا څه کار کوي
زمانوم بلال خان دې زه بیسیک د یمن کوټیم بهر ملک جاب کومه زه اوس راغلم م سعودي عرب کې جی
مسافر
او مسافر یم جی زبدو خپل کمرانانو ته دا خبر وکم چې بدی خپل ملک په دی خلکو باندې بخپل رحم وکي زکه جدي بازار تر اوسې مونږ وکي جمعات ته وګوري تورسری بلای سپینګری بلای قسم په خوده رسړي لوران شي نو دی خلکو ته دولدا په کار دی چې کم د مهنګای کم شزونه دی دادی ارزان کی بجلی دی ارزان کی وړ دی ارزان کی زکه چې انسان چې دی کنه هغه په خوراک پای هغه نه په موټر وی پای هغه نه په ګاډي پای هغه نه په بل څه پای بجلی نشته دا یخنی د بجلی زی گیس نه نو دوله دا په کار دی چې په خپل ملک باندې په خپل رحم وکي زکه چې د ملک حالات چې دی نو ډیر زیات خراب دي
نو حکومت راغې ست توقعات لري د سواد خلکو د پارسو کی ستاده پارسو کی
زمانوم بلال دی جی او زاده اسلام پور سره تعلق لرم زب خپل باندې جی سټوډنټ ټو مای دی اوس ګریجویټ شوما زمونږه د ټولو نه غټه ما پی اچ دنو غی ایجوکیشن دا زمونږه د دوو کالو ډیپلوما جی زمای پنځه کال واړول په مخه پیپر راولي زمونږ د ایجوکیشن سیستم خشي مونږ له نوري سوم نه دی پکړه دا دوی چې وای مونږه ټم بم جوړ کو مونږه روډونه رخړو لکه دا غریب بچی چې نن دونه دونه ماشومان چې دی په دې روډونو باندې نستي سوک دغه پتاسی خرسي سوک ډبل روټي خرسي د کچرو د غټي غټي برملي دی دې ته ماشومان ووډي ځان لپاره کچري ګوري ایا زمونږ د پاکستان مستقبل ده
بالکل د سوات دغه زیات تر خلک د خپل امیدوارانو دغه تمل لري چې دوی ته روزګار برابر کی دوی ته صحت برابر کی زیات تر خلک هم دغه دي چې د دوی غربت ته دلته کې د غربت کمې ولا راولي او دلته چې روزګار راولي د سر خپل قرباني از احمد خان ته اجازه ورکړي د الله په امان
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د انتخاباتو خبره کوو د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ملک کې د فروری په تمه انتخاباتو امر کړی دی چې پکې 1000 او 1800 امیدواران برخه اخلي په خیبر پښتونخوا کې هم سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو الیکشن کمپین یا هلې ځلې پیل کړی دی د الیکشن کمیشن په خبره په خیبر پښتونخوا کې 1300 نارینه امیدوارانو ترڅنګ 9300 نانا هم په انتخاباتو کې برخه اخلي چې پکې د مردان شاباز غړین د پاکستان پیپلز پارټي په ټیکټ برخه خستون کې انیلا شہزاد هم ده لانیلا شہزاد سره د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه مرکه کړي او په سر کې تری پوښتنه چیلته د انتخاباتو پر مهال د کومو چیلنجونو سره مخامخ ده
چې زمانه ته پوسو کې نو د یو خزه یو زنانه د پاره ډیر ګران کار دی ز پخپلا زماته کمپین کې مسلې دي ز لکه پخپلا نشم راوته جلسه اجرا جمعه دا ځنې شم کولې خو بیا هم زه خپل په دې دومره ګران او په دې سخت کې معاشره کې زه خپل کوشش کوم زیات کوشش زما دا دی چې زه خپل کمپین وکم دا خزه کنوینس کوم دی روبا سم دی په سپوی کوم
سومره ستونزې وي یوه زنانه ته بیا په دغه معاشره کې الیکشن کول سومره سړوت ازادي دلته حاصله ده د الیکشن کولو د کمپین کولو خلق سره د ناست پاست د تګ راتک دلته کې بیا په زنانو ته هم هغه شانته کې ازادي شته دي.
زه په خپل پوسټر باندې خپل تصویر نشم لګولې بهر زما په حلقه کې زما په دې کلی کې چاته بس پته لګی چې دا سوق ولاړ دي اغه د پارم ګرانه د زما د پارم ډیره ګرانه ده خو زما مقصد صرف ام دا دی چې زه دې روبا سم ټول وای د سمام واورې دل چې دې ته سوق اوټور کوي دې ته نور کوي دې سکړي دي خدا خو چان سلی کړی یو قسم سلی کړی را شی ودری دي.
زموږ په معاشره کې بیا زنانو ته لټولو غټ ستونزه یا داغه د مخپړوان دي تلو چې کوم مخنیوي دي هغه زیاتره زبون حول د خپل خاندانونو شروع کیږي د کورونو شروع کیږي. آیا تاسو ته هم داسې مسله وا چې یا ستونزه وا چې په الیکشن کې تاسو برخه اخسته یا تاسو خپل کور والا یا خبر کې یا دغه چاپیر چل کې داسې خبرې اترې بیا کې دي
مسلې ما ته د کور نه وي خو بس هغه بیا ما هغه رضا کل تیار میں کل دی سسٹم میں کنوینس میں کل تیار میں کل اوسم پکشتہ مسئلے پک مات ڈیری دی گرانا خبر زما راوتلو زما داخلہ وا زما ہر سو بس اوشول بس اس خوبدا ز خام خاکوم کو مجبوری شو کو خوشحالی شو کو عرص شو ز زم کمپین ت زما ز گرزم بہر وزم ز آواز نشم بتے زب د کورا د خاندانا مطلب د کور به ځان سره خامہ خاصوک نه سوق بو زما
تاسو خود پاکستان پیپلز پارټی په ټیکټ باندې الیکشن کوي. آیا د الیکشن چې کوم د هلی زلی دی یا کوم مرستی دی د پارټی له طرفه یا چې کوم دلته په مردان د شباز گاډی کې کوم د پاکستان پیپلز پارټی کارکونکو دی یا عہدیداران دی یا تنظیمونه دی د هغوی تاسو سره بیا د مرسته څنګه ده د الیکشن په کمپاین کې تاسو راغی ودریږي؟
زمونږ پارټي مونږ ته ټیکټ راکو زه بیا هم ډیر مشکور یم خو پارټي کې تنظیمي لحاظ سره زما هیڅ سپورټ نشته. زه چا هم نیم سپورټ کړی زما په ځای اجرا جمعات زما په ځای ډور ټو ډور کمپین دکان بازار هیڅ چرته دی لانل زما په ځای کمپین اونکو رانل زما ته پوسې اونکو چې دا یو زنانه ده دې ته په دې معاشره کې ډیر مسائل دی دی ته ډیر مسلی دی چې دا مونږ سپورټ کو د دې په ځای مونږ ووز اجره ته جمعات ته بازار ته نو کو دا سه اوښو خدا خو به زمونږ د پاره ډیر یو د احساس او ډیر د خوشاله خبرې چې سړی راشي او د زنانو سره ودرېږي او هغه سره برخ څنګه په څنګه روان شي او دا کمپین او په دې کې ور سره مرستو کې
دا مشال رادیو
د مومندو په یو سل ټوکلو کې شاوخوا ویش زره ماشومان د تعلیم نه محروم دي ځکه چې په دغه کلو کې پرایمری سکولونه نشته. د دغه سیمو اوسیدونکو وایي د کلو ماشومان په غرونو کې سروي سره وي چې لوی شینو الکان مستروله خارونو ته لاړ شي. د تعلیم د محکمې په خبره دوی د سکولونو د نشوالي رپورټونه له صوبایي تعلیمي محکمې سره شریک کړي دي. شانواز ترکزی اورو.
د انساني ترقی قومي کمیشن وایي مومندو کې د سلو زیات ځایونه داسې دي چیرته چې د پرایمری سکولونو جوړولو ضرورت شته. د دوی په خبره د هلکانو او جنکو شاوخوا د 200 نه زیات نوي سکولونه باید دغه سیمو کې جوړ شي. د یادې ادارې د محمد مشر ریحان شاه مشهد رډو ته وویل دوی په 2020 او 2021 کال کې سروي کړی و. دغه سروي د محمد په 80% علاقه کې کړی و او هغه وخت یو سل او اتو کلو کې د هلکانو او د جنکو سکولونه نه و. د دوی په خبره دغه سیمو کې بیا دا هم ضرورت و چې هغه ته د سکولونو ترڅنګ په روانو دینی مدرسو کې هم استادان وګمارل شي چې ماشومانو ته دنیاوی تعلیم هم ورکړي.
نو دا یو سل او اته زینه د سیدی چې په دې کې د پیدایش نه د لسو کالو پورې ماشومان او ماشومانو تعداد د 190 په دې کې 14,408 لکانو او 13,104 جنکۍ وي. په دې یو سل اته زینو کې جی مطلب په دې 10,000 ماشومانو کې صرف 3,012 لکان او جنکۍ چې په هغه کې 2,543 خلکان او 1,509 جنکۍ دا سکولون تتلل.
دا محمدو د تعلیم محکمې په خبره دغه ضلع کې په 13-15 کالو کې کوم نوی پرایمری سکول نه دی جوړ. البته ځینې پرایمری سکولونه میډل او میډل سکولونه بیا تر د لسمه پورې زده کړو ته لوړ شوي هم دي. د تعلیم محکمې لخوا مشهد رډو ته وویل شو امبار خویزو او په بایزو تحصیلونو کې د سکولونو کمی دی ولې د پنډیالۍ په درنو سیمه او خو شاکلو کې هم د سکولونو ضرورت شته. د خویزو او بایزو د تحصیل د کونګ کلي اوسیدونکو تفسیر مومن مشهد رډو ته وایي دغلته د تعلیمي ادارو د نشوالي د وجې ګڼ شمېر خلک خپل بچي پېښور او نورو سیمو کې دیره کړي خو که دغه سیمو کې سکولونه جوړ شي ماشومان به په اسانه په خپلو سیمو کې سبق وویلی شي.
تحصیل بیزو کې خو مکمل د نش برابر دي کاغه د الکانو دي که د جینکو دي، د جینکو خو بیخي نشته، د الکانو څه یو نیم سکول شته دی، خو هغه هم داسې علاقې دي ماپ کې کتلي دي چې لس لس او کیلومتره او پنځه لس کیلومتره الکان مزل کوي یو ځي، خو دغه د سکولونو د لریوالي د وجې نه د الکانو نم سکول پاتې او د جینکو خو بس دغه حال دی، کل بیخیشته نه تحصیل بیزو کې. نو بیا کالکان دی او که جینکۍ دی نو بس ګډی بیزی سره لکه مال څاروي سره او څوک د کور کارونو کې خپل کور کې بوخت وي، په بیزو کې ډېر مشکلات دي. د سکولونو
هم دغه درې تحصیلونو کې تر دې دمه کوم های سکول لا هم نشته. البته امبار کې د خاري درې سکول کې د نهم او لسم ټولګیو لپاره استادان ورلېږل شوي. د امبار یو اوسیدونکي رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وایي د دغه تحصیل آبادی دا تیو زرو زیاته ده.
تقریبا په دې کې به 15-16 د پرایمری سکولونه او اوس پورې دې کې های سکول هم نه، اوس پکې یو دوه سکولونه د هغې شروع شوي دي. خو چې دا کم پرایمری سکولونه دي دا د انبار په آبادی سره بالکل چې کم دی دا کم دي، داسې علاقې شته دی چې هلته بالکل نه د جنکو تعلیم خو په غونډ انبار کې نشته دی. یعنی د جنکو دوه درې سکوله پرایمری دي خو په هغې کې استادان یې نشته دی، او کمې علاقې چې دي داسې رمبټ شو بټو مینش والا او داسې د انبار نورې پرتې سیمې چې هغې کې تر ننه پورې سکول نه دی جوړ شوی، شریف کور سالی کور.
د تعلیم محکمې مومند په خبره دغه تحصیلونو او ځینې هغه نورې سیمې چې پکې د سکولونو ضرورت شته هغه یې د صوبې حکومت تعلیم محکمې سره شریکې کړي، خو د نوي سکولونو کومه منصوبه لا هم نه ده منظوره شوې. دوی وویل ځینې هغه سکولونه چې ودانۍ یې جوړې شوې وي او شمېر یې شپږ 500 و هغې کې زیاتره پرانستل شوي. البته دوه سکولونه لکه د جنکو پرایمري سکول پرته کلی حلیمځی چې په 1909 کال کې جوړ شوی لا هم نه دی شروع شوی، او یو پرایمري سکول چې په ساپو تحصیل کې دی هغه لا هم تعلیم محکمې ته نه دی حواله شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د پکتیا ولایت د ګردی سیړې وزل سواله اوسیدونکو په غسیمه کې د دوی لپاره د ژوند د لازم او اسانتیاو لنیشوالي شکایت کوي. د دسکاک تپاکو بو خونځیو د جوړولو او په دوا درملو او طبي کارکونکو باندې د یادې سیمې د روغتیايي کلینیکونو د سنبالولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت د ګردی سیړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دوه لسیزو کې د دوی په سیمو کې د ناامنیو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو، عمومي او فرعي سړکونو او د ښوونځیو کمښت او بیا په لازمو دوا درملو د شته روغتیایي کلینیکونو تجهیز او اکمال له خپلو مهمو اړتیاوو یادوي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو خپلې ستونزې داسې مشال راډیو سره شریکې کړې.
د سړی لیدونکی چې مې ځوانانو ماشومان د دې خلکو پوره درس زمینه نه ده برابره شوې. غوښتنه خو د برق زر تکمیلی دل دی، مکتبو جوړول دي، بعض سیمو ته سړکونو جوړول دي چې هغه سړکونه نه لري. دلته خو واوره ډېره کېږي، غرض نیزه سیمه ده، نو د سړکونو ډېر ضرورت ده چې هغه کوڅې سړکونه باید جوړ شي.
اولدین زدر مونږ کلینیک نه لرو، لارو یې خو ډېر ضعیفه ده، یعنې ولسوالۍ غټه ده، بل ټوله ولسوالۍ کې لسانه لرو او ویالې او بندونه دانه لرو، بند خو بیخي سره لرونه.
په ګرد سړی کې داسې ځوانان هم شته چې ښوونځي ته د اوږدې لارې او د ښوونیز کیفیت د ټیټوالي له کبله اړ شوي چې زده کړې پرېږدي.
نوم مې دی خان والی، ګرد سړی اوسیدونکی یم. والا مخته هم پرېښه دی ستونزو له سره. مکتب داسې و چې خوانده نه و، ډېر کمزوره مکتب و، ډېر وریاونه، خسته مو نشه کړی چې مکتب ته لاړ وای.
د څښاک پاکې اوبه د ژوند له مهمو او حتمي اړتیاوو څخه دي، خو د ګردې سړۍ اوسیدونکي تر اوسه هم پاکې اوبه نه لري او د خوړونو له اوبو ګټه اخلي.
زه خو ملک جان یم، ګردې سړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی. ولله دلته خو اوبه نشته، کوی نشته، پیپی نه رتېر شي، اوبه وشي، بل شی وشي، خو برقي نه روشي. تعلیم برخه کې بیخي کمزوري ده، داسې مکتب نشته. موږ اوس چې شواک وو لسې تدریمي ویل کې تازه کم نشته، داسې کور نه دی شوه.
هڅه مو وکړه د ګردې سړۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په باب له ځایي چارواکو سره وغږیږو، خو هغوی د دې راپورټ تر چمتو کولو راسره خپل نظر شریک نه کړ. د یادونی وړ ده ګرد سیړی د پکتیا او خوست ولایت د لارې په مسیر کې پرته ولسوالۍ ده چې لږ خلک پاخه سړک سره نږدې اوسیږي، خو د اوسیدونکو ډېره برخه یې په لرې پرتو غریزو سیمو او شیلو کې استوګنه لري چې له اساسي خدمتونو لري او حتی بې برخې پاتې شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د غرمې 12 بجې او شویلند خبرونه ل فرخند اسد نور.
د پېښور د ګلبیلې په کوچارو کلی کې نن سهار یو پولیس والا د ناصرګند په سوالو په ډزو وژل شوې. د پولیسو تر مخه پولیس والا کامران تاج د خار په خان نازک پولیس ټانه کې کار کوي او هغه وخت نن په نخښه شو چې کله یې خپل ماشومان د سکول گاډي ته خېچول. تر اوسه دغه برید سیمواري چانه دامنلې. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس ټانه او ځای خلکو په وینا په میرعلي بازار کې یو ځای تن په هدفي برید کې وژل شوی او وسوال په تخته کې بریالي شوی دی. د میرعلي پولیس ټانه او ځلې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسوال پرون د جنوري په سلی رښتما د موسیقي او سیدونکو نور زالدین په میرعلي بازار کې په ډزو واجو. تر اوسه دغه پیخي ذمہواری چا نه دامنلې. په تورخم د کسٹم چارواکي وای دوی هڅه کوي چې هلته د گاډو رش کم کړي. هلته د پاکستان د ګمرک یا ستمز یو چارواکی د جنوري په سلی رښتما د نومنخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پر سامانونو بار گاډي لومړی لسکینر تیریږي، بیا پکې د سامانونو کسٹم کیږي او د امنیتی دارو د تلاشي وروسته ورته د تک اجازه ورکوي. خو لا هم ډیر گاډي د تکنیکی یا امنیتی مسلو لوجې ولاړ دي. په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وجنو او جبري لادرکیو پر ضد د بلوچ احتجاج کوونکو مشران وای په 20 جنوري په کوټه کې جلسه کوي. د دغه پرلت مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ پرون د جنوري په 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د روان خالی په ورځ د خپل غوښتنو لپاره په کوټه کې جلسه کوي. د سن های کورټ وفاقي حکومت او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته امر کړی چې د روانو عامو انتخاباتو پر مهال په ټول ملک کې د انټرنیټ سہولت فعال وساتی. عدالت دغه امر پرون د جنوري په 23 د کراچۍ د یو آزاد امیدوار او وکیل جبران ناصر د هغه درخواست اوریدنې پر وخت وکړ چې پکې ویل شوی په 1300 ورځو کې د انټرنیټ سہولت په ټول ملک کې 100 وارې تړل شوی. د غزه تړانګي په دویم لوی خار خان یونس کې سخت جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي د ټینکونو په حملو کې د بیګورشو فلسطینیانو لپاره د دوی یو پناځای هم پرخه شوی چې پکې لک تر لګا نه هته نه وجل شوی او پینزا ویا نور جوبل شوی دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د تورخم کسٹم چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په تورخم افغانستان ته د مالوډونکو گاډو هلته د وختو لړۍ پیل شوې ده. د دې گاډو سکینر محصول او تلاشي کیږي او بیا هغه غاړې ته پرېږدي. په تورخم کې سوداګر او د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ ویلي چې اوسم په تورخم کې د ځینو مالوډونکو گاډو په اسنادو کې تکنیکی ستونزې شته او چې دواړو خواو ته په دې 13 ورځو کې کوم گاډي جمع شوی په مرحله وار توګه باړول کیږي او د رش په کمیدو به وخت لګي. پاکستان د جنوري په 14 د پاسپورټ او ویزې نه لرلو له وجې افغان ډرایورانو گاډي سر کړو. په دې اړه نور تفصیل د سیمنه د مشال ریډیو خبريال فرحات چینواری راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرایورانو ته د پاسپورټونو جوړولو او په دې د پاکستان ویزو لګولو موده غځولې او دوی ته امر کړی چې د مارچ 1 نیټې پورې دې دا اسناد مکمل کړي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې په لار ولاړو گاډو پرون راسي افغانستان لوري ته حرکت پیل کړای. په تورخم کې لومړی د سکینر څخه تیروي، بیا په دې کې د موجود مال محصول یا کسټم کیږي او د امنیتی ادارو د تلاشۍ نه پسې افغانستان ته اړوي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر واحد خان شینواری مشال ریډیو ته وای چې اوس هم ډرایوران او ترانسپورټران د ځنې تکنیکی ستونزو سره مخ دي او جمع شوی گاډي به په مرحله وار توګه دواړو خواو ته واوړي او د رش په کمیدو به وخت لګي.
کوم گاډي چې ولاړو په تورخم بارډر باندې ونږدې خیبر پورې، بس هغه خو تقریبا چې روان دي، چا څه مشکلات دي، چا څه مشکل لاتی، چا ډاکومنټس ایکسپایر شوی، چا چې کومه ډاکومنټس نو چا واپس شوی، ډیر مشکلات او چا سره داسې او چې 500 غاړو به یو ډاکومنټس نو دوه پکې واپس شوی، درې ولاړ دي، داسې خاص فلو نه روانه چې شای ولاړ دي. هغه کې فوډ ائټم کمی، ټول هغه شی نه خرابې دوه ولا نه خرابې دوه ولا شی نه څه واپس شوی او څه خراب شوی.
دا چې په تورخم د دوړخیز تجارت ودرېدو لوجه په تیرو لسو ورځو کې افغان ډرایوران څومره مشکل سره مخ شول. په دې هکله یو ډرایور صدیق الله وایي،
بار کړم چک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راوړل شي ګیټ را باندې بند شو، ویزې او پاسپورټونه غواړي، موږ سره نه ویزا شته نه پاسپورټ شته، مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو را واوړو. تاوان دومره ده چې دا کمی روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کیږي، هغه موږ په خېټه وخوري. اوس یو بل ته سوال کو او پیسې ته په قرض اخلو چې موږ واوړو نو دا به ډیره مهرباني.
پاکستان د جنوري په 13 نیټه په تورخم کې د پاسپورټ ویزې نه لرلو لوجه افغان ډرایوران سره د خپلو گاډو ایسار کړي وو او افغانستان ته د وختو اجازه نه ورکوله، او دې سره بیا دوړخیز تجارت معطل شوی وو. خو بیا دوړ خو واکمنو ترمنځ د مذاکراتو نه پس د جنوري په 13 نیټه د تورخم دروازه تجارت پر مخ خلاص شوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي سرکاري کمیشن د جنوري په 23 په پېښور کې د کمرمرې د ودونو مخنیوي په اړه یو سیمینار جوړ کړو. د کمیشن په خبره پاکستان کې د کمرمرې د ودونو شرح 13% ده، خو د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د کمرمرې د ودونو شرح 28% ته رسیدلې. په پېښور کې د کمرمرې د ودونو مخنیوي په اړه کارکونکي ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومتونه په دې موجوده قوانین عملی کړي. نور تفصیل لازمت علی شاه نورو.
پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وایي چې پاکستان کې د کم عمر جنکو ودونو شمیره 13% نه سیوا شوې ده، خو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د غشمیره 28% او په بندوبستي ضلعو کې د 13 کالو نه د کم عمر جنکو ودونو شمیره 23% ته رسیدلې ده. نېشنل کمیشن ان د سټېټس اف وومن د جنوري په 23 پېښور کې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی او سیمینار تابع کړو. د پېښور اوسیدونکو نسیم ریاض مشال ریډیو ته ویل چې د هغې واده په 14 کلونو کې شوی، چې له وجې ورته یو شمېر ستونزې وي، نو ځکه د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی یو اداره جوړه کړې ده.
14 ماشوم سي اخو پخپله هم لا ماشوم غيله پخپله د کیر ضرورتي او پاغي د دومره زمواريانه ورواچول شي چې هغه به د هسبند خیال مساتي، هغه به د کور د خواخ سخر د اندروريانو لورونو خیال به مساتي، ماشومان مم پیدا کی دی تربيت پم کوي، نو یو خود هغه ماشومي صحت خراب شي، بیا بلک هغه ماشومان پیدا کی هغه سر هم د هغه صحت خراب شي. ماشومان تربيت کولی د ماشومان تربيت هغه هغه طریقې سره نشي کولی چې څنګه پکاروي.
دا زنانو د حکومت لپاره کارکونکو داری بلو وینز د کمومره ودونو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې په هغه شل هیوادونو کې شامل دي چې پکې د کمومره ودونو شرحه د ټولو سیوا ده. د ناکامی کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د کمومره ودونو غټه وجه د تعلیم نشتوالی دي. د نوموړې په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو بهر د جنکو شمیر 80% ته رسیدل دي.
او یي جو سیاسي جماعتیں ہیں ان کے ایجنڈے پہ دور دور
په پاکستان کې چکم سیاسي ګوندونه دي، د هغوی په انتخابي منشور کې د زنانو د حقوقو په اړه هیڅ نشته او نه د زنانو ستونزو ته پاملرنه کیږي. دوی له زنانو صرف ووټ اخلي، د ښځو نه د پولینګ ایجنټ کار اخلي، جلسو تیرابلی، او چې کله د ښځو د حقوقو خبره راشي نو د دوی په ایجنډا کې د زنانو د ستونزو د هواري په ځای نور ډېر ستونزې شامل وي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کم عمرې په اړه قانونونه او سزاګانې هم شته، خو په عام اولس کې د کم عمرې ودونو د ستونزو په اړه د پوهاوي کمی ده.
خلکو لپاره ضروری ده چې تاسو اغله اویرنس هم ورکوي، ورسره قانون سره د اویرنس هم ډیر زیات ضروری ده. او تاسو غنئ چې دا 13 کال شو چې د امندمنت لا درخواستونه ورکړي دي، مونږ هم کار کړی دي، ټول کار کیږي، خو ولې دا لا پورې دې باندې امندمنت نشو.
کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودونو شمیر 0% ته راکوش شوی دی، خو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودونو شرحه 8% ده. د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارا یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 21% جنکې د اتلس کلونو کم عمر کې واده کیږي چې ورته د صحت او تعلیم به شمول د معاش ستونزې ورپېښې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پېښور په مضافاتي سیمه بډبیره کې د جنوري په 28 یو پلار خپل زوی د کورنۍ شخړې او سیاسي اختلاف له امله وژلی دی. پولیس وایي چې د پېښې اف آی آر یې درج کړی او پلټنې روانې دي. په دې رپورټ کې مو په پاکستان کې د سیاسي عدم برداشت یا د سیاسي زغم نشوالي موضوع ته کتنه کړې ده. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور د پولیسو افسر مشال لیډو ته د جنوري په 23 وویل چې یا د پېښې کې د وژل شوي تن چې پاکستان تحریک انصاف سره تعلق درلو د خپل پلار سره نور کورنۍ شخړې هم وي. ولې د پېښې په ورځ دواړو ترمنځ په سیاسي موضوع خبره تیز شوې او عطا رحمان د خپل پلار په ډزو مړ شو. د پلار تعلق د عوامي نېشنل ګوند سره ښودل کیږي. د پېښور د پولیسو چارواکي اس پی عبدالسلام خالد مشال لیډو ته وایي
د دې مورکې وفات شوی و نو هغه نه بعد هغه بیا دویم واده کړو. نو هغه دویم واده نه بعد منو د پلار خپلو کې ایشوز براتل بیا سچ ته زه خرشه او پاغي تقسیم باندې سم مسله وا رور دا وی چې ير دی د پولیټیکل هغه باندې خپلو کې تکرار شوه دی. په دې تکرار کې پلار وته دا وی چې ير سیاست می اسات نه سغواړي خو زخ خپل کار روزګار کا وخت نو په دې کې بیا مشتګ برباشي وی دی. نو بس پلار ته ماچ راغسته دی او فایر کړه دی او چې کله شفټ کول هاسپټل تن وغه وفات شوه دی. دا زمنګ دی معاشره کې ریسنتلی چې کومه ایکستریمیزم اپروچ ته دا سوشل ایشو دا
د جنوري په 11 پېښور های کورټ کې د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو لخوا د دوی مخالف د پاکستان تحریک انصاف فضل محمد خان باندې تشدد شوی وو. ولی فضل محمد خان په د باندې شوی تشدد یو بزدلانه فعل بللی دی. دغه ډول د هغې ورستو اسلام آباد هوایي ډګر باندې هم د یو تن لخوا مولانا فضل الرحمان ته د غلط نوم اخیستلو او د خلاف نارې وهلو په وجه باندې د مولانا ملګرو دغه تن چې تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره ښودل کېدو پر تشدد کړی وو. دا چې ولې د پاکستان په سیاست کې دومره د زغم کمی راغلی دی سیړون کې اولیکوال ډاکټر خادم حسین وای
یو خبره ده دا چې ټولنه د ریاست د غاړې نه بند کړې شوې ده. یعنی کې انتهاګری راټومبلې شوې ده. انتهاګری ورکی د مدرسو په ذریعه او د نصاب او کتاب په ذریعه او د میډیا په ذریعه ځوانانو ته عام خلکو ته د تفریح مواقع نی د روزګار کې سم د غشن ګډوډي امنم د غشن بهر وسلم ښکاری. نو بیا غ ماحول پوره جوړي به صرف تلې ورته ورته کولی کله راځي چې د مقبول پسندي په سیاست کې راټومبلې شوې ده. تیر شو لس پنځه لس کالونه نو هغه پاپولیزم کې ادم برداشت ډیر زیات غي سیاست سپکړې دي زغمی ختم کړې دي.
د کال 2013 ټاکنو کې مرکز کې چې کله د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت جوړ شو او پاکستان تحریک انصاف د حکومت لپاره ټاکل شوی اکثریت تر لاسه نکړو نو عمران خان په انتخاباتو کې د ټګې تور ولګو او شپږ شل ورځو نه سیوا احتجاجي پرلیت غزولې وو چې پکې په خپل تقریرونو کې عمران خان د هغه وخت راسي د خپل مخالفینو الیکشن کمیشن عدالتونو او نورو ریاستي ادارو لپاره سخت الفاظ او رویه خپل کړی و. په اسلامي کالج په هنتون کې د پولیټیکل ساينس استاد پروفیسور ډاکټر شاهنواز وای چې پاکستان کې جمهوریت عمل له تسلسل نه دی ورکړل شوی او د سیاست نه د خ او د بد جنگ جوړ کړل شوی دی. نو ځکه دلته پر تشدد رویه مخ په تیزی روان دي او رښتو ته هم سوګ نه ګوري.
یو وجه خو دا وی چې په پاکستان په دی او یا 15 او یا کالو کې هغه شانتي سیاسي ماحول نه دی پاتې کړی شوی، جمهوریت ماحول نه دی پاتې کړی شوی چرته چې په خلکو کې د سیاسي مکالمه د سیاسي مخالفت د زغم مادي راشي دا خو ال راضی په انسانانو کې چې کله سیاسي عمل روان وي. بلکې په پاکستان کې 15 یا کال کې چې موږ وګورو نو ټول چې د ریاست پالیسي نه پاتې شوی دي نو هغه د رواداری د برداشت د زغم د یو بل د مخالف رائے د زغملو په ضد باندې شوی دي او پر تشدد رویه چې دغه په خلکو کې اچول شوی دي.
تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مخکخ بیرستر ګوهر علی ته خپل کلی بنیر کې د هر کلی یو ویډیو عکس پټولنو رسنو خپور شوی چې ډیر سټایل شوی وو. خبريال او شنون کې حق نواز وای چې باید د سیاسي مشرانو او ګوندونو ترمنځ د دا ډول ورولې پیغام خپل کارکونانو او ولس له ورکړل شي. دوی د تشدد د اسباب په اړه وای چې یو خو ریاستي او حکومتي او مطبوعاتي دارو د کارکردګي د ځموارونه خلک خوشاله نه دي نو بل خو ته سیاسي ګوندونو د خپل کارکونانو روزنه هم پرې خو ده.
په خو به کې دی لکه خپل نظریه باندې خپل ورکر ځان سره ساتل د تربيت کول نو اوس چې وینم د تیر سو کلونو
نور هسي هغه تربیتونه هغه تقریبا کم شوی دي چونکه په معاشره کې مسلې ډېرې زیات دي خلکو ستونزې دي او اعتماد په ادارو باندې او په کوم ریاستي ادارې باندې باندې وروسته ورځ کمیږي خو نن سبا چې کوم حالت دي او خاص کر کوم پیښه چې اوس رامنځته کیږي یا راتلونکي وخت کې دا ډېر زیات مطلب د تشویش وړ دي بیا په دې کې یوازې دغه نه کې د میډیا لاس دی په دې کې د سیاسي مشرانو هم لاس دی چې په یو بل بس په سټیج باندې کوم خبرې کوي نو هغه خو د خلکو د خوشحالولو لپاره کوي خو د هغې اثرات بیا دغه وي چې کارکنان یو بل پسې بیا چغې وي مختلفو نومونو باندې دا لیډرانو بې عزتي کول دا کوم رجحان چې روان دی دا ښه نه دی دا نه د پاکستان د سیاست لپاره ښه دی نه د جمهوریت لپاره ښه دی او نه د معاشرې لپاره ښه دی
سړونکي او شنونکي ډاکټر خادم حسین زیاتوي چې د دې مخنیوي کې غټ کردار او ذمهواري حکومتي او ریاستي ادارې سیاسي ګوندونه او بیا تر ټولو زیات میډیا ادا کولی شي
دا درې ذمهواري د میډیا جوړیږي چې داسې فیک نیوز نه ځان وساتي افواګانو نه ځان وساتي محتاط رپورټینګ وکړي یو غاړي ته جوکو کارن شي متوازن رپورټینګ وکړي
نوموړي زیاتوي کچر دا ډول پیښو او رویو مخنیوي ونه شو نو راتلونکي ټاکنو کې هم او د راکنو د نتیجو وروسته هم د نورو د تشدد ډکو پیښو او بیا د پولیس او امنیتي ادارو لخوا دا کارویانو اندېښنه ده دا دوندره چې پاکستان کې د ټاکنو کمیشن په 8 فروری عامه ټاکنې اعلان کړې دي د ټاکنو مرکزی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه خپل انتخابي نخه په دې وجه اخستې چې ګنې دوی د پارټۍ دننه یا انټرا پارټي انتخابات د قانون مطابق نه وکړي دا کوم وروسته چې د سیاسي مخالفینو لخوا د دوی ته ورکړل شوی بیربل انتخاباتي نخو پورې په ټولنیزو رسنیو ټوکی او ملنډ روان دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي په پاکستان کې د اتم فروری انتخابات لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي ځینې ګوندونه ولسی غونډې کوي نو ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ته نه پرېښودل کیږي په هغه هېواد کې په 2013 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد سیاسي ګوندونو تحریک پیل کړو او تحریک انصاف هم حکومت یې ختم کړو د دې مخکې هم په 2013 کې تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو ځینو نتیجو منلو نه انکار کړو په پاکستان کې هر وار انتخاباتو پر مهال د درغلو تورونه لګول کیږي دا چې د اتم فروری انتخابات په سمره شفافی زمونږه همکار ګولیاس د سیاسي چنون چارو شننکو سره خبري کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شننکو د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنه راپورته کړې دي په تیر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نا اهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد مقدمه درج شوی او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوی دي خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه خود نومور په خبره په تیر انتخاباتو کې با ټولو ګوندونو برخه واخسته او هلي زلوه په نظر راتلی خدا زل انتخاباتو لپاره داسې سنخ کاری
واضح فرق ته چې یره کني یو پارټي چې دنو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نور باندې هغه مر سختې نشته نو یو خدغه فرق دی په دې الیکشن کې بیکاز چې بهر ته وزم نه زو ګورم نو په دې کې چې ته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې او کارې شي او دغه یو پارټي پکې نخکاری خا اوس دا خبره دا سیدا چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي یعنی دا د افسوس خبره ده چې دا سې نو پکار رستو هبیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځبه باندې او د الیکشن مخ کې دا سې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویل شي چې یره کني کده الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیللو والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي او سونه هدا پورې به نه تسلیمي او بیا به
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول د ویل چې د 2013 کال رئیسی جمهوریت عمل روان دي خو مخې ته ډیر چیلنجونه پراته دي د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلې د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنون کې نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسي ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پښتني راپورته کوي. دغه په خبره د تحریک انصاف ګوند په لویان تزذب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نسی او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بے طرف نه بولی.
پاکستان ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، کاغذ 2013 کیوں گو رہا ہے، 2008 کیوں گو رہا ہے، 2013 کیوں گو رہا ہے، 2018 کیوں گو رہا ہے، اور 2024 کی آگاہ کرنے الیکشن کچھ باقی الیکشن ہوتا وہ گو رہے ہیں آگا الیکشن سے اس داغی نتائج کانٹروورشل ہو دا الیکشن کے دونوں مخت کے آگاہ کانٹروورشل چلے گئے.
خو د پاکستان د اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنګي په رستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دي. نبی حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نبی حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پیښور کې د هم نیوز ټیلی ویژن بیرو چیف او شنون کې طارق وحید مشال دوی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کېدی، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوسه چې کوم د دغه څه د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات چې کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه کوم ویره شي په پی ڈی ایم کې پاتې شي وو، هغه چې کوم دي حکمرانی کړي وو، هغه هم دا تور لګي او دا ګیله کوي چې را مونږ ته لیول پلینګ فیلډ یعنی برابر میدان مونږ ته نه ملاوي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې د انتخاباتو نه مخکې چې کوم دي د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي او کچری بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او نه پس کوم صورتحال جوړیږي نو دا ښکاري چې را دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دي متنازع ترین انتخابات وي.
تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر عطاب او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمې برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکوونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپونکو وایي چې په 2023 کال په پښتو ژبه کې شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړیو. پبلشران وایي چې له تبات سره تړلو موادو بې لوړېدو او افغانستان سره په پولو د زینو بندیزونو لقبل د کتابونو چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوه. شاهین بنیری اورو.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مددي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره
د پانتون کتابونه چاپ شوی دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره